کاپی باندې خو څه د کولای شي زر کاپی هم څه دی یو سړی چې د جوړې کې دی ورزي او هلته به څه په مختلفه جوی کې بازار
اوس اوس فکر نه کوي. یا حدیث چې وخت کم دی او شاید په دې دومره کم وخت کې د ډیټابیس جوړولم یو ستونزمنو کارونو څخه وي، نو داسې کومه لار بل کې دلی شي چې لږ تر لږه دغه وخت په کتلو سره عملی بڼه غوره کړي.
داسې داسې دي حکومت خو درې کاله ضایع کړل، نو هغه یو تنبل شاګرد په ټول سمستر کې یا ټول کال کې څه درس نه وایي او یو ورځ مخکې له امتحان نه راجک سوی د وایي زه باید په دې امتحان کې څه کامیاب سم، نو خو امکان نه لري. نو یغه ځینې مسؤلیت دي د حکومت په غاړه ده. حکومت باید مهم تصامیم، دا مهم تصامیم چې د درې کال مخکې نیولي وای، باید تذکره هم څه توضیح کړي وای، په هغه وخت کې باید بایومیټریکس څه موږ سوی وای، موږ انتخابات بایومیټریکس په سیستم باندې که بل فرض په کوم مشکل څه درته لاقل دا تذکره خو دا کاغذي تذکره خو ټول خلکو ته توضیح سوی وای، او د دې نور کارول لپاره د یو میکانیزم څه جوړ کړي وای چې د درغلي مخه نیولای وای او په عین حال کې د خلکو امنیت هم ساتلای. دا چې اوس حکومت څلور کال لري چې چتا مادهګي ولري او دا راځي په اخر دوه درې میاشتو کې وای چې بس دا کار باید وسی او خلکو ته وای یا همدغه خراب سیستم ومنه اس په کې تقلب راځي او یا راځي چې انتخابات بیا څه د تعویق څه واچو وغورځو، نو دا خو ناروا هغه دی پیشنهاد دی او د دې پیشنهاد د دې حالت مسؤلیت کاملا پسلو کې سل د دې حکومت په غاړه.
اوس چې ساسي په وینا باندې درې کال وخت هم ضایع شو او انتخابات هم را نږدې کیدونکي دي، فکر کوي چې حکومت په لوی لاس باندې وغوښتل چې تقلب ته لاره هواره کړي که څنګه؟
ښه، زموږ خو برداشت دا دی چې حکومت د پاکو انتخاباتو نیت نه لري او په دې اساس دغه قسم حالت دا اوس ته دا حکومت ته زمينه دی لاسوهنې مساعده وي، نو ممکن چې دوی دا قصدن دا کار څه کړی وي چې خو قصدن هم نه یې کړی، بیا هم دوی مسؤلیت دی خپل بې کفایتي دي. نو خیر که دا کار قصدن نه یې کړی نو مطلق بې کفایته ده دا حکومت او په هیڅ صورت سره حق دي نه لري چې د دې مملکت مقدراتو باندې تصمیم وسی دی ونیسي. څوک چې دومره بې کفایته وي چې په درې څلورو کلو کې یو ساده خبره تسیر نه سي کولی، نو په نورو کې به څه څه وکړي. په دواړو حالتو کې اما قسم چې ما مخکې وویلې په سلو کې سل مسؤلیت د حکومت په غاړه ده، که ناپاکه نیت لري هغه هم دوی مسؤل دي او که بې کفایتي سي د ښکاره کوي هم مسؤل دوی.
که همدا غوښتنې ستاسي ونه منل شي په د ولسي جرګې په راتلونکو ټاکنو کې به برخه واخلي که بایکاټ به وکړي؟
نه، موږ پکې برخه اخلو ولې زه فکر کوم په کافي اندازه وخت شته ده او حکومت ډیټابیس جوړ کړي ډېر مشکل کار نه دی ډیټابیس جوړول، او باید دوی دا کار څه کړی وای او اوس هم څه کېدای شي که دوی رښتیا وغواړي. که رښتیا څه نه غواړي نو خو په واقعیت نو په یو بل ډول دوی څه نه غواړي انتخابات څه ده وسي او د هغه مسؤلیت بیا هم د دوی په غاړه ده.
نامنی د انتخاباتو په وړاندې باندې یو بله لویه ستونزه ګڼل کېږي، حتی تر دې حده راپورونه موجود دي چې د کابل په یو شمېر ولسوالیو کې شاید نامنی انتخابات پرې نږدي چې ترسره شي. د نامنی په اړه ستاسې اندېښنې څومره دي او تر کومې کچې دي؟
انتخابات باید په یو د امن په فضا کې صورت ونیسي، په چا باندې زور او ډار او داسې یو حالت نه اوسېږي. متاسفانه افغانستان شرایط ایدیال نه دي، په ملک کې څه جنگ دی او ممکن په ځینو منطقو کې هغه ایدیال حالت څه ونه اوسېږي. حکومت تعهد کړی دی چې دوی به زمینه انتخاباتو ته مساعده وي او امنیت به څه راولي، خدای دې وکړي چې به کولای شي، خو که بیا هم ونشي کولای که په ځینو منطقاتو کې په ځینو جوی د مملکت کې دا کار ونشي، لا خل په دغه لویه برخه د هیواد کې هم که دا کار وکولای شي بیا هم څه خلی شي هغه وسي انتخابات وسیږي. زه وایم چې په انتخاباتو کې په مشخص ډول د یو کاندید په ضد یا په نفع باندې سو استفاده له دولتي قدرت نه یا د اداري قدرت نه ونیسي، نو که ځینې مناطق مونږ ارزومندي مو داده از مونږ ترجیح داده چې ټول هیواد پکې اشتراک وکړي، خو که بیا هم ځینې خلک پکې نشي کولای د جنگ له عمل ځین نه سده، او حکومت باید هغوی لپاره کېدای شي چې یو بل بدیل تدابیر ونیسي چې که په یو ولسوالۍ کې نه کېږي بل ولسوالۍ کې زمینه ورته مسا مساعد شي که په یو ولایت کې نه کېږي په بل ولایت کې زمینه ورته مساعد شي تر څو پورې چې حد امکانه پورې خپله هغه دې وکړي کوشش چې ده وکړي هغه څه چې د دوی له توان نه وتې اوسېږي نو هغه سره بیا موږ څه نسو ویلی.
یو زیات شمېر خلک په دې عقیده دي چې شاید په راتلونکو انتخاباتو کې زیات شمېر خلک په دې خاطر ونډه وانخلي چې دوی اصلا د خپلې رایې په استعمال باندې باور نه لري او فکر کوي چې زما رایه شاید په هغه سم ځای ته ونه شي رسېدلی. دوی فکر کوي چې هغه راتلونکي انتخابات شاید بیا هم له تقلبه ډک وي. تاسې په کوم نظر یاست؟
ولا دا ذهنیت په خلکو کې ډېر عام دی او خلک ښه دلایل لري چې دغه قسم یو ذهنیت ورسره اوسېږي. تېر انتخابات ډېر ناولي وو، د 2010 کال انتخابات، پارلمان انتخابات ډېر ناولي وو، لږه نه مخکې ښه یو څه ناولتوب پکې وو خو بیا دوره بد نه وو. او اوس تاسل خلک زیاتره په دې فکر کوي چې دا اسې یو نمایش دی او یعنی تاسو به هم ډېر اورېدلي چې ځینې حکومتي ارګانونه خلکو ته اطمینان ورکوي، ته د حکومت غسه په اصطلاح کاندید اوسېږه او موږ ستاسو کامیابي درته تضمینوو. دا داسې نه دی چې یوازې اورمه، دا په ټول ملک هغه دي. خلک ډېر خلک په دې باندې هم نه دي چې به ودرېږه چې د خلکو ملاتړ ورسره پیدا شي، بلکې په دې باندې دي چې په کمیسیون کې څوک وپېژني او لږه نه مهمتر په حکومت کې خلک وپېژني. زه نه غواړم مشخص نمونه واخلم ځکه چې دا ګټي افوا به کاملا به اساس نه وسیږي، ممکن مبالغه سره پکې سوي وسیږي، ولی حکومت حق نه لري صدقه سي کارونه وکي. ولی متاسفانه سي حکومت سو استفاده کوي، په خام سو استفاده سوي ده او وسم دا سو استفاده روانه ده. او خلک حق لري چې د فکر وکي سي واقعا رائے د ډیر تاثیر نه لري. ولی منګ خپل زغپله طرفدار دي چې خلک ووزي رائے ورکي او منګ خپل اخري کوشش کوسه د خلکو رائے په اصطلاح په تاثیر ولري او ونسوځي.
د ملي وری د حکومت د مشرانو ترمنځ ستونزې او اختلافات بل هغه مسله ده چې خلک فکر کوي شاید په راتلونکو انتخاباتو باندې منفي تاثیرات ولري. تاسو په کوم نظر یاست؟
بخا زیات تاثیر خو په انتخاباتو باندې ممکن ډیر زیات تاثیر ونه لري، ځکه په انتخاباتو کې ممکن د راتلونکو لپاره خصدا حکومت په ممکن متحد پاتې نشي، ممکن اړیو ځانګړی کمپ لري. نو فکر نه کوم چې په باندې به ډیر تاثیر وکړي، ولی دغه ساختار د دې حکومت د ملي په نوم سره د ملي یووالي حکومت یو ښه ساختار نه و. حکومت فلج کړی و، حکومت بې دغه کفایت کاري یې سره ضعیف و، خو دغه ساختار سره حکومت له فلج سره هغه څه مواجه سه. خو زه فکر نه کوم چې ډېر زیات تاثیر به سده وکړي. په یو لس میاشتې نور انتخابات ته پاتې دي، ریاستي انتخابات ته یو لس میاشتې سده پاتې دي او امکان لري دا اختلافات سده زیات شي. په اکثره ډیموکراسیو کې په اخرو میاشتو کې اختلافات سده لږ څه زیاتېږي، بیا کله چې انتخابات خلاص بیرته خلک بیرته راټولېږي، یو هغه رهبري تر شا درېږي چې د اکثریت خلکو ټاکلی اوسېږي. انشاءالله افغانستان کې خدای وکړي همداسې.
وروستۍ پوښتنه د حکومت د مشرانو ترمنځ په ځانګړي ډول د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه اختلافات چې ارګ شروع کړل او اجرایي ریاستي مخالفت، تاسې د الکترونیکي تذکیرو د ویش په اړه کوم نظر لرئ؟
زما زه خو طرفدار دي مسیدا الکترونیکي تذکیرې باید چې وویشل شي. نوې پرون لکه چې دغه پروسه له ارګ نه راووتله، پخوا یوازې په ارګ کې وه او زه قصد لرم چې په راتلونکي دوه درې ورځو کې لاړ سم او دا الکترونیکي تذکیره چې ده واخلم. زه فکر کوم د افغانستان اساسي قانون دا موضوع حل کړی دی. په افغانستان اساسي قانون وایي چې د افغانستان هر شهروند افغان دی او که چېرته څوک له دې سره خوښ نه اوسي قانوني اساسي دي بدل کړي، قانوني اساسي د لوی جرګې لخوا بدلېږي، د سلطس دی رایه باید چې موجود اوسېږي. خو په هر حال زه طرفدار د توضیح د الکترونیکي تذکرې د غیمه د توضیح یمه او انشاءالله زه به په خپله مزر واخلم.
ډېره زیاته مننه.
د ځوانانو خبرونه د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې ونی په خبرونه کې په دې غږیږو چې تنقیدی او ګټوره مطالعه څنګه کېدلی شي، د ډول مطالعه پر مهال کوم ټکو ته باید پام وشي. په همدې اړه به د ځوانو مطالعه کوونکو او په پای کې د لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی خبرې واوري.
خام خواب سمی دی خبری کنه
دا خدا مطالعه داز دل که یو شای شیری کارت که
دا کارکتون که نظر مطالعه کم
دا انسانان پلاس لی کلشیو کتابونه چیت سدی پاقی که دا اخیستو لاو دی پری خودو لو چشتا
دا ځوانانو په اړه ویل کېږي چې ډېرې په پټو سترګو مطالعه کوي. لا پټو سترګو یې منظور دا دی چې په کتاب ډېر باور کوي او دا کتاب ټولې خبرې ورته سمې ښکاري. دوی دا کتاب د موضوعاتو په اړه فکر نه کوي او دا کتاب له فکري مسیر سره همداسې مخکې ځي. خو دا ډېرو په باور دغسې مطالعه ګټوره نه تمامېږي او له مطالعه کوونکي مفکر انسان نه جوړوي. نو هغوی چې غواړي ګټوره مطالعه وکړي باید د یوه نقاد یا کره کتونکي په څېر له کتاب سره رویه وکړي، یعنی کتاب په دې فکر ولولي چې شاید ښېګڼې او نیمګړتیاوې ولري، چې ښېګڼې ترې راخیستل او لا نیمګړتیاوې یې تېرېدل پکار دي. د کابل ښار دوه ځوانان مو پوښتلي چې څه ډول مطالعه کوي او له کتاب سره یې چلند څه ډول دی.
خامخا چې کتاب مونږ لولو دې لپاره لولو چې یعنې هغه نه څه زده کړو، نو خامخا به سمې دي خبرې کنه. کتاب داسې ده هر هغه څوک چې لیکي هغه خپله غلطي چې څومره یې هر څومره هغه هغه مرحل چې دي هغه ته کوي، هغه نه بعد مطلب کتاب چاپ کیږي. نو خامخا چې هغه کوم غلطیانې هغه مخکې له مخکې اصلاح کوي.
عبدالرب یم زه په کتاب سره پسلو باور نه کوم. زه و کلاس کتاب وایم او هغه باندې څه مشکلات راوته پیخیږي. زه انټرنیټ کې ریسرچ کوم څه مشکلات لري څه مشکلات نه لري او بیا بعد له هغه زه خپل اطمینان اخلم او مطالعه مخکې وړم.
د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي محصله عاقله ذهن ډېره مطالعه د خپل مسلک په برخه کې کوي. نوموړي له خپلې تجربې راته وایي چې کتابونه نیمګړتیاوې لري او په کار د مطالعه کوونکی د کره کتونکي په توګه کتاب ولولي.
لکه څرنګه چې هر انسان نامکمل دی، همداسې د کتابونو د انسان په واسطه باندې لیکل شوي دي. نو کتاب باندې د همدې له نظره ګورو کنه، کله چې مطالعه کې اتمن یو غلطي پکې او د کره کتونکي له نظره مطالعه کوم، همداسې په پټو سترګو پرې باور کول پکار نه دي.
ځوان لیکوال شفیق میرزای هغه مطالعه د استفادې وړ نه ګڼي چې په پټو سترګو کېږي.
دا خدا مطالعه داسې ده لکه یو شی ریکارډ کې استفادې وړم نه ده. موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر هغه کړو. لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د هغې موضوع په اړه کېدای شي مخکېني معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي، نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي، په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي. او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده.
د تنقیدي مطالعې یوه ګټه دا ده چې د کتاب مهمې خبرې او مهم ځایونه پکې په نښه کېږي او ډېر تمرکز د کتاب په همدې برخو کېږي. خو دا امکان هم شته چې د کتاب دغه برخې له لوستونکي هېرې شي. دا چې څه کول پکار دي شفیق میرزای راته وایي.
زه خپله کتابونه کوم یو ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي، هغه چې کله لولم مهم شیان په نښه کوم، یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په هغې نښه کوم، مهمې نقطې راوباسم هلته یادش کوم. او اکثره وخت ما خپل عادت دا دی چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم له هغې نه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کېږي، نو بیا مجبوره کېږم هغه خپل نور ته چې مراجعه وکړم بیا بېرته ما ذهن ته راځي تدایي کېږي او دا د دې سبب کېږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم همدغه ده، کله چې مطالعه کوم شارټ نوټونه ځینې اخلم او هماغه بېرته بیا تکراروم، یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوې ورځې وروسته.
دا کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د ماسټرۍ دورې محصل ایمل خمر بیا وایي د ګټورې مطالعې د کولو لپاره ذهني چمتووالی پکار وي، چې هغه وخت باید مطالعه کوونکی یوازې له کتاب سره ووسی.
لومړی شرط دا چې ذهن د تیاری بل لږه مطالعه دی وشي، خو دقیقه په غور دی وشي او ټول فکر او ټول ذهني تمرکز په دې چې زه مطالعه کوم یو څه ترې زده کوم. ځانګړی وخت نه ورته بیلوي، وخت ورته ځانګړی کړي په دې معنی چې کولی شي چې سهار وي ماښام هر کله چې د ذهني چمتووالی ولري لږ تر لږه یو ساعت یو نیم ساعت مطالعه وکړي، نو دی کولی شي چې په دې ډول مطالعې نه ښه ګټنه وکړي.
ګټور او تنقیدی مطالعه څنګه کیږي؟ دا دې ډول مطالعې لپاره کوم ټکو ته باید پام وشي؟ دا تنقیدی مطالعې لپاره څنګه ځان او محیط برابرولی شو؟ په دې اړه مولا لیکوال او شاعر استاد نجیب منلی سره مرکه کړې. دای په پیل کې د مطالعې په ډولونو غږیږي.
یو هغه مطالعه ده چې مونږ د یو درس لپاره د یو څه زده کولو په خاطر کوو او مشخصه ساحه کې په مشخصو کتابونو باندې تمرکز کوو. یو هغه مطالعه ده چې مونږ د معلوماتو د پیدا کولو لپاره په افاقي ډول باندې کوو. او یو تفریحي مطالعه ده د ساتیري په خاطر باندې کتاب لولو، د وخت تیرولو په خاطر، د خوند اخیستلو په خاطر. دا درې واړه سره فرق لري. جالبه دا ده چې هممهاله باید درې واړه سره وکړي.
استاد مطالعه خو ډیر کسان کوي، خدا سي مطالعه چې یو څه ترې واخیستل شي او بیا چری خبري کېږي دا خبري د خپل فکر هم ورسره وي. مقصد مې دا ده چې څنګه یو ځوان کولای شي تنقیدی مطالعه وکړي.
یو لیکوال ویلي دی چې تر ټولو خطرناک کس هغه کس دی چې فقط یو کتاب لولي. دا په دې معنا ده چې کله چې کتاب لولي په هر موضوع کې چې دا کتاب یو څه وایي، مگر هغه څه چې وایي غیر لاسمانی کتابونه نه، ځمکني کتابونه چې څه دي، د انسانانو په لاس لیکل شوي کتابونه چې څه دي، په هغې کې د اخیستلو او د پرېښودلو څه شته. نو کله چې مطالعه کوي، مطالعه د دې دپاره کوي چې یو څه زده کړي. څه زده کول؟ ستا د معلوماتو د تشې او د معلوماتو د موجودیت دواړو پورې ارتباط لري. کوم ځای کې ته معلومات نه لري چې معلومات لاسته راوړې، کوم ځای کې معلومات لري چې بیا د هغې معلومات په رڼا کې نوي معلومات یا پیدا کی یا نقد کی. نو په دې خاطر کله چې یو کتاب لولي که په موضوع باندې معلومات لري، طبعا هغه څه چې په کتاب کې راغلي هغه به د خپل معلوماتو سره مقایسه کوي او په بتیریږي. هغه څه چې تا د پاره نه ویدي هغه به ځان سره یاداشتي یا به خپل فکر کې ساتي. مگر دا د یو کس نظر دی، دا نظر بستا خوښي یا بد نه خوښي. که خوښته شو دا په دې معنی نه ده چې دا ښه نظر دی، که خوښته نه شو دا په دې معنی نه ده چې بد نظر دی. نو د دې په خاطر چې ښه او بد معلوم کې، مسئلت او نامسئلت معلوم کې، رښتیاوالی او دروغوالی معلوم کې، باید په همدغه موضوع باندې نور کتابونه هم ولولي. نو کله چې ستا مطالعه پراخیږي، ستا فکر ورسره پراخیږي، ستا د معلوماتو ذخیره ورسره پراخیږي، بیا ته کولای شي چې کله چې کتاب ولولي هغه د اخیستلو او د پرېښودلو ځای نه پکې په اسانه پیدا کړي. نه هر کتاب چې لولي همیشه باید په دې فکر ولولي چې دغه کتاب یو انسان لیکلی دی، خپل نظر یې پکې ویلی دی. زما د پاره جالب ده چې دا نظر باندې پوښم، مگر ضرور نه ده چې زه د دې کتاب له هر څه سره موافق واوسم یا له هر څه سره مخالف واوسم. کتاب کې ده چې زما دښمن لیکلی او طبعا ډېری خبرې به په ما بدې لګیږي، مگر په ما غزمن کې هم کې ده چې زه څه پیدا کوم چې زما د پاره په درد وخوري.
ورسته پوښتنه دا استاد، یو څوک چې غواړي مطالعه وکړي، مخکې تاسو سینو ټکو ته اشاره وکړه، خو څنګه کولای شي یو محیط ځان ته جوړ کړي، خپل ذهن ورته آماده کړي، کوم ټکو ته د مطالعې پر مهال پام وکړي چې د مطالعې نتیجه هم مثبت وي؟
مطالعه محیط نه غواړي، دا یو پلمه ده چې زه وخت نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره ذهن نه لرم، دا یو پلمه ده چې زه د مطالعې لپاره مواد نه لرم. دا ټول خبرې دروغ دي. تا تک بیخي په دشته کې هم یې کیدش دی وخبر یو ټوټه مخته درشي ویل ولا. کتابونه همیشه موجود دي او ضرورت نشته چې ته د کتاب لپاره میز او چوکۍ ولري د کتاب لوستلو لپاره. ما مخکې درته ویل چې ته کولای شې چې موټر ته ولاړې، په انتظار دغه انتظار کې چورتونه وهې، په دغه وخت کې کتاب ولوله. 15 دقیقې، 10 دقیقې، 20 دقیقې، دغه وخت چې ته دلته تیرایې دا وخت وسته تللی دی، په دې کې کتاب ولوله. دلته یوازینی معنی کېدای شي چې باران ووشي، نور څه ستا معنی کېدلی نه شي. باران په افغانستان کې دومره ډېر نه وریږي. زه که درته د خپلې تجربې نه ووایم، تر 300 زیات کتابونه ما په ترانسپورت کې په ولاړه لوستي دي. د کتاب نه یاداشت اخیستل مهم دي، ځینې شیان به په فکر کې ساتي، ځینې شیان به په لیکلې بڼه یاداشت یې. کوم ټکي چې تا ته مهم ښکاري او د فکر کې چې بیا بیا باید په هغې باندې غور وکړي، هغه پکې یاداشت کوي. کله هتا داسې مې کېدلی شي چې موبایل در سره دی، یو پاڼه دې خوښه شول، دغه پاڼې عکس واخله او بیا یې دویم وارې درېیم وارې وګوره. او د دې دپاره چې ځان ته یوه زمینه برابره کړي چې څنګه خپله مطالعه پراخه کړي، نو یو وړوکی کتابتون په کور کې ولره، هغې نه استفاده وکړه. که خپل نه لرې، د ملګرو د کتابتون نه استفاده وکړه، د ښاري کتابتون نه استفاده وکړه، د پوهنتون د کتابتون نه استفاده وکړه. ډېر ځله داسې مې کېږي چې بازار ته لاړ شي د کتاب اخیستلو دپاره، په هغه وخت کې چې کتاب خوښوي پینځه شپږ پاڼې ولولي. نو دا ټول هغه کارونه دي چې د مطالعې لپاره باید وشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څانګې دا خپرونه هم دومره وه. تر بلې خپرونې ښه وخت ولرئ.
I'm not afraid. پائمالا کرم آشتی سپہ سیرن پائمالا